دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما پرون د شنبه په ورځ د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې د لمانځلو په موقع په یوې مطبوعاتي بیانې کې پر برحاله چارواکو غږ وکړ چې د بشري حقوقو په ارتباط دی د هغو تعهدونو او ژمنو په رڼا کې عمل وکړي چې افغانستان د دغه سند د لاسلیک کولو په وخت کړی وي. وبینه کې راغلی چې افغانستان د بشر د حقوقو سند د لاسلیکونکو په جمله کې یو مهم او کلیدي هیواد وو چې اوس یې هم د عملي کولو په اړه مکلفیت لري. د یونما د مشرې او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي روزا وطن بایوا په نقل قول راغلی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوي دي، د بشري کرامت او حقوقو مستحق دي، او هر څوک چې د حکومت ولای مسولیت په غاړه اخلي د هر یو سړی خزه او ماشوم په مقابل کې سخته ځمواري او مسولیت لري. که څه هم چې طالب چارواکو لا په سمدستي توګه رسمن د وطن بایوا په پرونې سرګندونو تبصره نه ده کړې، خو د پنج شنبه په ورځ د حکومت مطبوعاتي ویاند ذبیح الله مجاهد د فراه، پکتیکا او پروان په ولایتونو کې څو ملزمانو ته د شرعي سزاګانو لور کول وروسته انتقادونه رد کړل او ویلو چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او ولسی د اسلامي قوانینو د عملي کولو په خاطر ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو شارز دافیر کیرن ډیکر د بشري حقوقو د سند په حواله لیکلي دي چې ټول انسانان ارزښتمن دي او د احترام مستحق دي. کیرن ډیکر وایي چې متحده ایالات به بېل کم تبعیض او تشخیص نه د ټول افغانانو د حقوقو نه دفاع جاري ساتي. نوموړي لیکلي دي چې زه قندهاري مشرانو ته خواست کوم چې د ټولو خلکو د انساني کرامت، ازادۍ او عدالت د خوندي ساتلو په خاطر په روانو هلو ځلو کې له نړیوالې ټولنې سره ملګرتیا وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وجی صندوق یا یونیسف په 2023 میلادي کال کې د 10 میلیونو ماشومانو په شمول د 19 میلیونه بېوزله افغانانو لپاره چې دا وخت په سخته نیستۍ کې ژوند کوي د 1.15 میلیارد ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د پنج شنبه په ورځ د محسن شکاری په نوم د یوه 30 کلن ځوان له اعدامولو وروسته د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په شمول لوړ پوړو ایراني چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نورو مظاهرچیانو د اعدامولو نیت لري. د روسیې د ډرون الوتکې په برید کې د یوکران د اودسی د ښار د برېښنا کوټ د خرابېدو په وجه په هغه ښار کې د برېښنا جریان قطع شوی. په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن د ویکتور باوټ په نوم د وسلو د یو بدنامه روسی سوداګر په بدل کې د امریکا د باسکټبال د لوبې د پخوانی لوبغاړی بریټنی ګاینر د آزادولو له امله خوښي څرګنده کړې. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې پر بایدن باندې وس فشار زیات شوی دی چې د پال وهلان په شمول د یو شمېر هغو امریکایي قائدانو د خلاصون لپاره د هم عین شان هلې ځلې پیل کړي چې دا وخت په روسیا او د نور هیوادونو کې په بند کې پراته دي. پال وهلان له 2013 میلادي کال نه له روسانو سره په قید کې دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د فنلند او سویډن د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د ملاقات په وخت یو ځل بیا د ناټو په تړون کې د نوو غړو په توګه د دواړو اروپایي هیوادونو د شمولیت ملاتړ وکړ. خو په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سنډی سین وایي چې د متحده ایالاتو د هلو ځلو باوجود ترکیه د ناټو په تړون کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره اوس هم خپل مخالفت کوي. توقع ده چې د سه شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د متحده ایالاتو او افریقایي هیوادونو د مشرانو سرمشریزه غونډه پیل شي. د نایجیریا د بشري حقوقو کمیسون اعلان وکړ چې د نایجیریا د پوځ لخوا په زور او جبر د زرهاو ښځو او ځوانانو د سخت جنین د سری پروګرام په اړه تحقیقات وکړي. دا اعلان د جمعې په ورځ په ابوجا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مامورانو سره د نایجیریا د حکومتي چارواکو او دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسون د مشر له ملاقات نه وروسته وشو. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې عسکرو امیدوارې ښځې مجبورولې چې د ماشوم د ځای کولو په خاطر یا ستنه ولګي او یا د حمل ضد ګولۍ وخوري. ویل کېږي چې د نایجیریا د پوځ د دې اجباري او سری پروګرام له امله په زرګونو حاملهدارو میندو خپل ناتولد شوي ماشومان ضایع کړل. زیاتره دا هغه ښځې او نجونې وې چې پوځیانو د بوکو حرام د وسلوالې ډلې له قبضې نه ازادې کړې وې او په کمپونو کې اچولې وې. د هند د ګجرات په صوبه کې په وروستیو انتخاباتو کې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د بهارتیا جنتا ګوند غټ بری ښیي چې نوموړی اوس هم پراخه سیاسي ملاتړ لري. د بنگله دېش صدر اعظم حسینې شیخ د 2024 میلادي کال په جنوري کې د پارلماني انتخاباتو د رابللو اعلان وکړ. د بلجیم سترې محکمې د جمعې په ورځ له ایران سره د قیدیانو د تبادلې دوه اړخیزه موافقه فسخ کړله. د اندونیزیا د ختیځ جاوا په ولایت کې د جمعې په ورځ په یو کان کې د 14 لامل نه کسان وژل شوي دي. د متحده ایالاتو حکومت د سټکی ایان په نوم په یو ترکی تاجر باندې د ایران د القدس د قوې سره د پټو تجارتي اړیکو د ساتلو په تور بندیزونه لګولې دي. د موزمبیق وی جنایي محکمې د غهواد د استخباراتو دوه پوخانی رئیسان او نه کارمندان د حکومت په 2.1 میلیارد ډالر پور کې د خودبرد په جرم د 212 کلونو په بند محکوم کړل. د ناټو د تړون پوخانی مشر اندری فاغ رازموسن د یوکران پایتخت کې په خپل سفر نه وروسته د امریکا غک سره په وی ځنګړې مرکې کې د روسیې په خلاف پروان جنگ کې د یوکران پوسټا په مختلفو وسلو د لګولو غږ وکړ. د وال سټریټ جرنل رسپانډ دی رپورت لمخه د امریکا د کمپیوټر سازي غټ شرکت اپل په پام کې لري چې په چین کې خپل فعالیتونه بند کړي. د هند او ویتنام په شمول خپل کاروبار د جنوبي ختیځ آسیا ځینې نور هیوادونو ته انتقال کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې د نړۍ په واتې هیوادونو کې د وی تازه سروې په جریان کې ورڅرګنده شو چې د دوا په مقابل کې د بکټریاګانو مقاومت 50% زیات شوی دی. په 2018 میلادي کال کې د ټویټر، امازون، سنپ، سیلز فورس او انستګرام په شمول بډایو شرکتونو د اقتصادي ستونزو له امله 10% کاري قوه کم کړه. او د لندن د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ له مخې یو شمېر افغان کډوال چې یوناني چارواکو د لیباس په ټاپو کې 2 کاله پخوا بے له کمی وجې نیولي وو د جمعې په ورځ بیرته خوشې کړل. د خبرونو پای.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ویلا مې کې افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو اندېښنه خولي او د طالبانو نه غوښتي چې ټول هغه اقدامات چې د افغانانو او په ځنګل ډول د ښځو حقوق محدودوي لغوه کړي. طالبانو لا د یوناما اعلانیت خبرګون نه دی خوله خو د مخ زبیولا مجاهد د شریعت زاګرو تطبیق پاړه نړیوال انتقادونه د اسلام په باب د انتقاد کوونکو د معلوماتو نیمګړتیا او یا هم اسلام سره ستونزه ګڼلې ده. په موکړی په دې اړه باندې د اکرام شنواری رپورت ته چې د کابل نه راغلی
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د شنبه په ورځ په ویلامیه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومتې د هغو اقداماتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د محدودېدو سبب ګرځي. یوناما په دغه اعلامیه کې چې د دسمبر د 10مې ورځې د بشر د حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویلي چې اوسمهال طالبانو په تورانو ته پام مزر د جسمي مجازاتو په سزا ورکولو کې زیاتوالی راوست. یوناما ویلي دا ډول سزاګانې ظالمانه او غیر انساني دي او د همدې له امله په یو شمېر نړیوالو تړونونو او کنوانسیونونو کې چې افغانستان یې هم غړیتوب لري منع شوي. ملګرو ملتونو د فراه ولایت کې د یو تن د قصاص حکم تطبیق ته اشاره کړې او یو ځل بیا یې پام مزر کې د اعدام د ترسره کېدو سره خپل مخالفت خودره. د طالبانو حکومت د تیر چهارشنبه پورې د پرا په ولایت کې پر یو تن د قصاص حکم تطبیق او هم د راپورونو لمخې د پنځشنبه پورې د پروان ولایت او د پکتیکا په ولایت کې شاوخوا دیش تنو ته د تعزیري سزاګانو حکمونه په مزر کې تطبیق. د طالبانو حکومت تر دا مهاله د یوناما د اعلامیې ته غبرګون نه دی خودره. خو د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د پنځشنبه پورې په ویلامیه کې په شهید سزاګانو باندې انتقاد کوونکی د اسلام د دین څخه بې خبره ګڼلی او ویلي و چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی تر نهنې فیصد څخه زیات خلک مسلمانان دي او هغوی د اسلامي قوانینو د تطبیق لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. ښاغلي مجید ویلي دا چې په افغانستان باندې د اسلامي سزاګانو تطبیق له امله انتقادونه کېږي څرګندوي چې لا هم ځینې هېوادونه او ټولنې یو ښې مطالعه او معلومات نیمګړي دي او یا هم له اسلام سره ستونزه لري او د مسلمانانو متقیداتو قوانینو او داخلي مسایلو ته درناوی نه کوي چې دا کار د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله او د غندنې وړ ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه طارق پرهادي وایي چې په اسلامي پیکه کې دغسې سزاګانو تطبیق باندې ټینګار شوی او د سعودي عربستان په ګډون په ځینو هېوادو کې اسلامي حدود تطبیق کېږي، خو ښاغلی پرهادي وایي په نورو هېوادو کې په عام مظر کې د دغو سزاګانو د تطبیق بهیر بند شوی دی. ښاغلی پرهادي وویل علني کول درېیمه مسله ده چې عبرت دی چې نور ورڅخه عبرت واخلي، خو د دې باوجود خلک خبرېږي او علني کېدو ته یې اړتیا نه لیدل کېږي. همداشان نامه په دغه اعلامیه کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو نجونو د حقونو څخه سرغړونې ظالمانه بللي او ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ښځو او نجونو د مشارکت، زده کړو او کار په ګډون یو لړ حقوق په تدریجي ډول محدود شوي او یا هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یونما د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو او مدني پالینو په خپل سر نیولو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. یونما په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځینه فعالې زریقه یعقوبی او څلور تنو نورو فعالانو نیولو په اړه ویلي چې تر دا مهاله د هغوی د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته دي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي چې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته یې د زده کړو او کار په ګډون ډېر مدني حقونه له لاسه ورکړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله معصومه حسینی وایي چې یو شمېر افغان ښځینه فعالینې دا ورځ د طالبانو په زندانونو کې نمانځي. میرمن حسینی وویل فعلا افغانستان کې د بشري حقونو ځای همدا دی چې زموږ ژورې او مبارزې ښځې د عدالت او ازادۍ لپاره همدا اوس د زندان د پنجرو شاته شکنجه کېږي. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله جولیا پارسي وایي چې افغان میرمنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او په زندانونو کې اچول شوي. میرمن جولیا وایي چې د بشر د حقونو دا ورځ افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې افغان میرمنې په دغه هېواد کې له کور څخه بهر د کار، سفر، زده کړو، تفریح او ورزش کولو حق له لاسه ورکړی دی. فیرمن پارسي ویل خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې چپ پاتې شوي، یوازې د یو شار تر حده د دې مسلې څخه په سطحي ډول تېرېږي. افغانستان کې طالبان لخوا د ښځو د حقونو محوه کول ډېر وهیم حالت نیولی، زه نه پوهېږم ملګري ملتونه ولې ورته پاملرنه نه کوي. فیرمن پارسي وایي چې د طالبان په حکومت باندې د نړیوالې ټولنې هڅو تر اوسه ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې دا ټولنه یوازې اعلامیې خپري او نوره پاملرنه نه کوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
دسمبر په لسم نیټه یعنی شنبې ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15 کاله پوره شول او دا ورځ په پراخه کچه په نړۍ کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر واکر ترک د دغې ورځې په درشل کې په جنیو کې په نړیواله کچه د بشري حقوقو په وړاندې د ننګونو پر تړاو خبرې وکړې. پام وکړئ د رپورټ ته. لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې بحرانونه او ناورینونه مخ په زیاتېدو دي، ځینې اندېښنه لري چې د ملګرو ملتونو په نړیواله اعلامیه کې یاد شوي انساني اصول ښایي د منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر واکر ترک د دغې ورځې په درشل کې په جنیو کې په نړیواله کچه د بشري حقوقو په وړاندې د ننګونو په تړاو یوې غونډې ته د یوکرین جګړې ته په اشاره وویل چې جګړه د داسې وحشي کړنو لامل کیږي چې د بشر وجدان لرزوي. هغه د افغانستان په ګډون داسې ځایونه یاد کړل چې جدي اغېز لري او تر یوه بریده هېر شوي او په سرلیکونو کې ناراضي. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسۍ د ژوند د ټولو اړخونو د ښځو سیستماتیک محوه کول وبلل.
په افغانستان کې د ژوند له ټولو اړخونو د ښځو او نجونو په پرله پسې سیستماتیکه توګه ګوښه کول په دې نړۍ کې بې ساري دي. دا هېواد په ټولیزه توګه ښځې او نجونې د برخه اخیستلو منع او به برخه کوي.
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 1948 کال کې د لاسلیکي دوره هیڅ اوس په پراخه کچه پیژندل شوی او په ټوله نړۍ کې عملی کېدل تضمین شوی، خو په ورسته وکړون کې هغه انساني کرامت او برابر حقوقونه چې په دغه اعلامیه کې اجمنه شوی د ننګونو سره مخ دي.
یمن، another one.
یمن یو بره نه ختمیدونکې شخړه چې باید پای ته ورسیږي ده. اوربند باید نوې او پراخه شي تر څو د یو هر اړخیز جوړجاړي په لور د خبرو اترو لاره وموندل شي. که څه هم هوایی بریدونه بند شوي، خو موږ د ځمکنیو ماینونو او د جګړې د نورو چاودیدونکو پاتې شونو له امله د ملکي تلفاتو په ځانګړې توګه لومړۍ لیکې سره نږدې د کوچنیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کړو.
ترک زیاتوي چې د بشري حقونو سرغړونې باید د ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه ټینګار وکړو چې په کار نه ده چې یوازې د زړه دردونکي خبرونو په خپرېدو اندېښنې څرګندې کړی شي، لکه چې څنګه په یوکرین کې جنگ او په ایران کې د مظاهره کوونکو د وژلو په اړه کېږي.
دا وګڼ شمېر بحراني وضعیتونه چې نور په خبرونو کې نه راځي، نه یوازې د هغو خلکو لپاره جدي پایلې لري چې په مستقیم ډول اغېزمن شوي، خو دا هم ممکنه ده چې په نوره نړۍ هم اغېز ولري او د دوی سیمې نورې بې ثباته کړي. یو شی چې په دې ټولو کې مشترک دی، هغه د بشري حقونو څخه سرغړونه ده.
چرک وویل چې د بشري حقونو د پامه غورځول کولی شي د بشري حقونو ډېرې سرغړونې رامنځته کړي. هغه وایي چې په دې کې نژادي او د تبعیض نور ډولونه د اختلاف په وړاندې تاوتریخوالی شامل دي. هغه وایي کرکه به تاوتریخوالی لا زیات کړي او جنسي تبعیض به رامنځته کړي.
د دې ډول بحرانونو اغېز تل په شاته پاتو او ګوښه شو خلکو کې زیاتې لیدل کېږي، په ځانګړې توګه په میرمنو، کوچنیانو، کډوالو، ځایي خلکو، داخلي بې ځایه شوو خلکو، معلولیت لرونکو خلکو او په قومي، توکمیزو او په جنسي لږکیو باندې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وکر ټرک وایي کلک عزم لري چې د بیجینګ سره د هغو رپورټ د موندلو په اړه کار وکړي چې مخکنی کمشنر خبر کړی او ویلي دي چې په شنجن سیمه کې د یوغوریانو او نور مسلمانانو سره د چین چلند د بشریت ضد جرمونه بلل کېدی شي. نظرانه سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په خبر په بور سیمه کې یو شمېر دکاندارانو او سوداګرو د خاروالۍ د ادارې له لوري د افغانانو سره د ناوړه چلند او د دوی د دوکانونو د ړنګولو په ضد مظاهره وکړه. وی ویل چې حکومت د دوی دوکانونو د دوی د خبرولو پرته هغه مهال ړنګ کړل چې دوی په خپلو هیټو کې کاروبار کوو. خو د پیښور د کمشنر مرستیالې دغه ادارې رد کړې ده. نور حال د مسکا صافی په دې رپورټ کې.
د پیښور د خروالی ادارې د پیښور په بول بازار کې جوړ د افغان سوداګرو دکانونه او ترپالونه نړولې دي او په دې مهال د مزاحمت په تور کې یو شمېر دکانداران او د تجارانو د ټولنې مشران یې نیولې دي. د افغان دکاندارانو په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې دوی دننه په خپلو دکانونو کې ناست وو او د ولسوالۍ ادارې د دوی دکانونه ړنګول پیل کړل. دکاندارانو دا یو غیر انساني فعل ګڼلې او وای حکومت باید دوی ته لمخ کې خبر ورکړي وای.
ځکه چې موږ غون مال پروت او یو نیمه ګڼټه موږ ته وخت نه راکړي او رامنه شروع کړه. دکان را مال خطا مال مغرق شو او ورته موږ پکې تباہ و. دکان هم نماز لاړو پکې هر څه لاړو واده ورې. مطلب دا چې موږ ته تورز مکه نوټو سره کړو چې ورانه وایم خو موږ مال خو پکې تباہ شو نه. دکان خو دا دکان خو لاړو تباہ و برباد شو. دا خو دې به قانونا کار وځه پکې ناز نه دي. ما غون تیر راغوه که زمر شو دا د تیران پر اتی دا 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 په کوم قانون کوم اسلام کې راغلی خلک کوي.
مونږ ول دا غواړو چې باید مونږ ته انصاف ملاو شي. بده چې مونږ دانه نوټه سره کړو نه سره کړو زمونږ ټول مال ورک شو. هر څه مرګ دي، پیسې مرګ دي، دا سالور د ښکاله کې هیڅ خبر هم نو پدون رالو یو دم ډایرکټ دکانه چپاکو په مونږه مال پکې مونږ ناس ورس پروت چپای کو په مونږه.
لدې پیخه ورسته تیر ورځ د پیښور په بورسیمه کې د خیبر پختونخوا د تاجرانو مشانو او دکاندارانو د افغان سوداګرو د خوندیتوب او نیول شو تاجرانو د خوشی کولو لپاره د ولسوالۍ ادارې پر ضد مظاهره کړې ده.
هغه کوم سہولیات کوم شي نه چې د زمونږ دکاندارانو ته ورکول کیږي نه زمونږ ریډي باندې دلته روزانه ذلیل کیږي، روزانه وهل کیږي، روزانه ټکول کیږي. زمونږ کوم افغان صدران چې دي بغیر پختنی بغیر یو جرم نه هغه د 15 ورځې د خاطره پوه شولې هغه د تلویزیلي انتظامی یو ایسی دا چې هغه په خپل یو جرم د سړی ثابت نیوي یو سړی باندې یو جرم نیوي او هغه ته په خپل هغه سره د 15 ورځې د خاطره جیل ته ولېګا نو نن موږ دلته احتجاجي کیم جوړ کړې
یو دکان کې 35 لک روپو مال دی هغه سره د وو برباد شو کم از کم دونه زیاتې خو په کار نه دی کنه راغلی نوټس پجې را کړو افتہ لس بجې ټیم مجې را کړو تا بخپل کاغذونه کتلی او کدا ټیکو بس سمه ده کټیک نو بیا بجې روان کړو کنه
د پیښور د کمشنر مرستیال سیده زینب نقوی دغه ټوله دا ویرات کړی او په ډاګه کړی ده چې دغه عملیات یې د غیر قانوني دکانونو پر ضد د ریلوی د چارواکو او ستره محکمې په حکم کړی دی د دا وکړي چې دکاندارانو ته یې لښپګو میاشتو راځي د ځای خالی کولو امر کړی وو
د پیښور په بورډ سیمه کې اتیا سنن سوداګری د افغانانو لخوا کیږي دغه افغان سوداګرو په وینا د اوږدې مودې راځي ورته په خستون زې د کامیدو پر ځای لا زیات شوې دي او د هواري نخې یې نه لیدل کیږي مسکا صاحبای امریکا غږ پیښور
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندې صفو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي د سپین خبري یا رکوراس خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز د نن اوازيات یا روايات امروز خبرونه پر لاندو صفو 2015 او ساسغت یا صداي شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي
بسوی آینده مسئول
سلسله دراوه های پولیو
خبره سره پوه شو تاسو ته مو د دې لپاره زحمت درکړی چې له ښار څخه راغلی ډاکټر صاحب درته یو څه معلومات درکړي
دا دې غلی شو ملک صاحب فکر دې ده لږ زرې کوایې چې غوا مې سخته تږي ده هغه اوبه کوم فکر دې ده
ملک صاحب دا معلومات څه په اړه دي دا به درته ډاکټر صاحب په خپله ووایي ډاکټر صاحب مهرباني وکړه
سلام علیکم ورونو زما نوم ډاکټر عارف ساپای دی زه د پولیو ناروغۍ له ملي مرکز څخه راغلی یم موږ خبر شو چې د کلي کې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی موږ په بیړه یو څو تنه راولېږل چې د کلي ټول ماشومان واکسین کړي
یاره خو ډاکټر صاحب ټول څه کوئ فکر دې ده هماغه ماشوم واکسین کوي چې دا بلا ناروغۍ نیولی فکر دې ده
پولیو یوه ساري ناروغي ده چې په ډېره بیړه له یو ماشوم څخه بل ماشوم ته انتقالیږي کله چې یو ماشوم په پولیو اخته کیږي نو 200 نور ماشومان ته خطر پیدا کیږي
ډاکټر صاحب چې دا څه ده نو دا ناروغ څه ډول علائم ښیي
هر ماشوم چې پولیو لري توپیر نه کوي چې علائم ښیي او کنه خو کیدای شي چې نور ماشومان هم په پولیو اخته شي چې د دایمي فلج او مایوبیت باعث کیږي نو د همدې لپاره اړینه ده چې د کلي د نورو ماشومانو روغتیا ته هم پاملرنه وشي
ډاکټر صاحب دا پولیو د کڅ بلا ده فکر دې ده وایم دا د نورو ناروغیو په شان داخلي او لاسونه لار یو بل ته ځي فکر دې ده
بلکل د پولیو ناروغۍ د مایاتو اوبو گردونو او د ناپاکو لاسونو په واسطه له یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي او د خولې له لارې هغه وخت انتقالیږي کله چې یو ماشوم اوبه څکي یا هم ډوډۍ خوري او په هغه کې د پولیو وایرس وي نو همدا ده چې د ماشوم بدن ته ورننوځي
یعنی په دې معنا که مخنیوی ونه شي او ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه نه کړي د کلی ټول ماشومان به مایوب شي ډاکټر صاحب
له هر 200 ماشومان څخه چې د پولیو ناروغي لري یو ماشوم یې په لایلاج مایوبیت چې په پخو کې وي اخته کیږي.
الله وې دا خو ډیره خطرناکه ده په خدای. فکر دې دا و ډاکټر صاحب دا بالا وهل ناروغي مړ کولم کوي.
د دغه مایوب ماشومان له جملې څخه له 15 تر 10 فیصد د دې په خاطر چې د پولیو وایرس په واسطه یې تنفسي عضلات د کار غورځېدلې دي لمنځزي او بدبختانه مړ کیږي.
ډاکټر صاحب د پولیو ناروغي نه کې نه خالي څه دي زما زوی د تور دي کیږي چې ناروغ دی ویریږم چې پولیو نه ویني ولای.
کچیر ستاسو ماشوم تبه کسالات د سر درد د زړه بدوالی او زندردی ولري نو زر تر زر کلینیک ته ورسوي ځکه چې همدا د پولیو ناروغي لمړنۍ نخې نخانی دي.
خیر وسه ډاکټر صاحب له دې وروسته به د خپل ماشومانو روغتیا ته ډیره پاملرنه کوو. له تا نه ډیره مننه کوو چې موږ ته دا معلومات راکړه.
تاسو نه مننه کوم چې زما معلومات مو واوریدل.
ډاکټر صاحب وایم کور دی ودان زلاله چې غوامې ته کېده فکر دې نه
ورځه ورځه منګیا خو دې وبکه په مخه دې خسا
بسوی آینده مسعود
سلسله دراوهای پولیو
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
شنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې لخوا په 1948 میلادي کال کې په همدې ورځ د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوه چې په واقعیت کې په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د بشر د ثابت حقوقو اعلان و. په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د دویم نړیوال جنگ په دوران کې د ملکیانو پر ضد بوږنوونکو او وحشتناکو جرمونو حد پک حیران کړي وو. د دغه جنگ د پای ته رسېدو نه صرف 3 کاله وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د بشري حقوقو کوډیفیکیشن یا تدوین خپل لومړی اولیت وګرځاو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اعلامیې له لومړۍ مادې نه څرګندېږي دا اعلامیه د دې فرضیې پر اساس ولاړه ده چې ټول انسانان یو شان آزاد پیدا شوي دي او ټولې د بشري کرامت او بشري حقوقو څښتنان دي. دا اعلامیه په کال 1950 میلادي کې نافذه شوه او اصل انګیزه د دویم نړیوال جنگ نه وروسته د بشري حقوقو د نړیوالو قانونو د پراختیا او د انټرنیشنل بیل اف هیومن رائټس یا د بشري حقوقو د نړیوال قانون ناخسته. هر کال د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په توګه المنزل کیږي. په دې ورځ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د لاسته راوړنو قدر کیږي. په همدې ورځ د نوبل د سولې جایزه هم وړونکي کاندید یا کاندیدانو ته ورکول کیږي. همداراز په دې ورځ د بشر د حقوقو د مختلفو ابعادو لمانځنه کیږي او سکالې اساسي موضوع د ټولو لپاره وقار، ازادي او عدالت غوره شوی. سمو د مخکې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د دې سند پر بنسټیزو تقاضاو او غوښتنو رڼا واچوله او ویل چې د بشري حقوقو په دې نړیواله اعلامیه کې د ټولو انسانانو لپاره د بنیادي بشري حقوقو او ازادۍ ذکر شوی. فرق نه کوي چې څوک دي، له کومه ځای راغلي دي او له چا سره د مینې ارزو لري. بایدن زیاته کړه چې دا یو بنیادي سند دی چې اوس یې هم اکثره خلک له پامه غورځوي او یا ورته له سره څوک اعتنا نه کوي. بایدن ویل چې د سند لمخې ټول انسانان آزاد او مساوي پیدا شوي دي، د بشري حقوقو او انساني کرامت څښتنان دي. بایدن ویل چې د نړیوال مفکوره لری کینه د بشري حقوقو تاریخ سازي معاهده ژمنو او تعهدونو سرچشمه ونیوله. بایدن زیاته کړه چې د یوې متحد نړۍ په صفت موږ لا تر اوسه دغه هدف ته نه یو رسیدلي او حتما باید د عدالت او انصاف او هغو مشترکو ارزښتونو د حاصلولو په لورې زموږ هلې ځلې جاري چې د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې خل شوي دي. لکه چې د دویم نړیوال جنگ په پا کې موږ د ټولو خلکو لپاره د بشري حقوقو د اصل طرفداري وکړله. نن هم موږ په خپلو ژمنو باندې ټینګ ولاړ یو، د خپل طاقت او زور له لارې نه، بلکې د عملي مثال د قایمولو له لارې هیله لرو. Thank you.